السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانگزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه یو ساعته پروګرام کې دویمه نیمایي یو اونیس پروګرام ته ځانګړې ده خو په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه راپور نه اوري په مهم راپور کې دا دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته چې د فساد د یوې قضیې په خاطر سلب صلاحیت کړ له خپلې دندې استعفا وکړه فرات کابو سل بهرنی سرتیری چې امریکایان دی رسیدلی دی او تمه ده د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي خو لمړی تر هر څه رضوان مراد توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
السلام علیکم د پاکستان صدر اعظم نن روسه تر هغه چې ستر محکمې سلب صلاحیت کړ لخپل دند استعفا وکړه د 215 میون قلوردو ویان وای په نیمروز ولایت کې یو ایرانی وسلوال نیول شوی دی او د روسیې د بارنه چر وزارت نن ویل چې امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم نن روسه تر هغه چې ستر محکمې سلب صلاحیت کړ لخپل دندې استعفا وکړه د پاکستان د ستر محکمې د قاضیانو یو 15 کسیزه هیئت په یو وخت له نواز شریف سلب صلاحیت او له دندې څخه د نوموړي د لرې کېدو حکم وکړ ستر محکمې دا پریکړه پر شریف او د هغه پر کورنۍ د اداري فساد او د پاناما په نامه د مالی فساد د اسنادو د افشا په قضیه کې وکړه د پاکستان د ستر محکمې یو قاضي اعجاز افضل خان ویل نواز شریف نور نشي کولای د پارلمان د یو صادق غړي په توګه وظیفه ترسره کړي نواز شریف دا تورن رد کړل او ټینګار کوي چې غلط کار نه دی کړی د پاکستاني رسنیو په وینا د شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد به جنایي تحقیقات هم ترسره کیږي شاوخوا سل بهرني سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای شول د فرا د والی ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل دا سرتیری به چې زیاتره ایټالویان دي د افغان ځواکونو پر روزنه او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي
بهرني ځواکونه په فرا ولایت نظام سلوران او ځای پر ځای شوي دي دوی زمینی هم لري مشتره ده بکنی نیرو هم لري همداراز د دې ترڅنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي هغه څه کې بچانیز عملیات ترسره شي او هغه څه هم دښمن څخه پاتې شي
فرا په دې وروستیو کې د ناامنیو شاهد دی او څو ځله په دې ولایت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیدې جګړې شوې دي د 215 میون قلوردو ویان وایي په نیمروز ولایت کې یو ایرانی وسلوال نیولی دی جګړن رضا رضایی نن ازادي راډیو ته ویل دا ایرانی د سیمه ییزو طالبانو په لیکو کې وو د وی تیر ماخام هلته نخته شو چې یو تورست چې حبیب الله نومیږي او مشهور په سفاری دی او د ایران د زاهدان اوسیدونکی دی ونیول شو هغه د مولوی عبدالله براهوی په مشرۍ د طالبانو په لیکو کې د دولت ضد فعالیت کو چې له نیکه مرغه ونیول شو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه دا وطن ګوند ګڼ شمېر غړیو د دې ګوند قانوني بیا حضور څلورمه مشورتي غونډه د جمعې پر ورځ په کابل کې جوړه کړه د وطن ګوند کاري کمیټې غړو ویل په وروستیو 25 کلونو کې د هیواد امنیتي سیاسي اقتصادي او فرهنګي وضعیت مخ په خرابېدو دی او کماقول تدابیر ورته ونیول شي هیواد به له یو خطرناک بحران سره مخ کړي د دې کمیټې مشر عبدالجبار قهرمان ویل د هیواد روان وضعیت د وطن ګوند غړو ته د منلو نه دی او د دغه ګوند دنده ده چې د روانو بې عدالتیو سیاسي لانجو ناامنیو او فرهنګي ناخوالو د پېتر سولو په نیت خپلې لیکې پیاوړي کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې امریکا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا باید د سپتمبر له لومړۍ نیټې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر 455 ته راښکته کړي په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې امریکا د راتلونکي اګست میاشت له لومړۍ نیټې نشي کولای په مسکو کې د ډیپلوماټانو د اوړي له ستوګنو او امبارونو څخه ګټه پورته کړي روسیه دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړل او د توشیح لپاره یې اوس ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی مسکو د غراس خبرداري ورکړی دی چې که امریکا نور روسی ډیپلوماټان له متحده ایالاتو وباسي نو کرملن به هم ورته اقدام وکړي او د امریکا د سنا جرګې د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د روغتیا خدمتونو یا اوباما کیر پروګرام د وی برخې د لغوه کولو طرح رد کړه. د دې طرح ته د سنا جرګې 90 سناتورانو موافقه او 150 مخالف رای ورکړه. په دې ګام سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجنډا ته یوه سخته ضربه رسیدلې ده. تر دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري غوښتونکي جان مکین په ګډون 3 سناتورانو دا لایحه رد کړې وه. که چیرته د کانګرس د سنا جرګې دا لایحه تصویب کړې وای نو تر 2026 میلادي کاله پورې به 14 میلیونه امریکایان له روغتیایي بیمې محرومه پاتې کېدل.
خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان ستري محکمې نن د پاناما قضیه د تورونو په خاطر صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. نواز شریف هم استعفا وکړه.
نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے بچوں کے خلاف مقدمہ.
په دې اړه تفصیلي راپورونه او مرکې درته خبرو. همدارس اورئ چې په فرا ولایت ته شاوخوا 100 بهرني سرتیري چې امریکایان دي ورغلي.
بهرنی ځواکونه فرا ولایت نظام څلورال او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم لري، مشترک ده، ځمکني نیرو هم لري، همداراز د تر څنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو. چې
د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یو ګروپ نن هلمند ته ولاړ، هلته د ملکیانو په وژنې خواشینی وښوده. دغه ګروپ خپله سروې داسې وویله.
دغه ګروپ په شپاړس ولایتونو کې په تېر یوه میاشت کې یو پلټنه وکړله. تقریبا 249 کسان شهیدان موږ درلودل.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او د خیدی رازو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې د پریکړې له نننی اعلان وروسته چې دای د فساد په یوه قضیه کې سلب صلاحیت کړ، د خپلې دندې استعفا وکړه. قضایي هیئت پر ښاغلي شریف د فساد لګیدلو تورونو د ثبوت په اړه له څېړنې وروسته د ده د سلب صلاحیت کولو او د ده پر ضد د جنایي دعوې د پایل پریکړه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
نواز شریف نن وروسته له هغه د پاکستان د صدر اعظم په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه چې سترې محکمې د ده او د ده د کورنۍ د غړو پر ضد د فساد د ادعاو له څېړنې وروسته دای سلب صلاحیت کړ. د صدر اعظم د دفتر یو ویاند نن په یو بیان کې تایید کړه چې ښاغلي شریف له خپلې دندې څخه استعفا کړې ده. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په دې قضیه کې پریکړه نن اعلان کړه. په قضیه کې د لګول شویو تورونو له مخې د شریف د کورنۍ د غړو ډیره برخه شتمني په بهر کې ده. د نواز شریف پر لور مریم شریف او د کورنۍ پر ځینو نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړي دي. په دوسیه کې همداراز په 1990 لسیزه کې چې نواز شریف په واک کې و د فساد تورونه هم شته، خو ده د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي دي. پر نواز شریف داوا د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان لخوا چې د اپوزیسیون مهمه ډله ده ترتیب شوې وه. د محکمې په پریکړه کې د نواز شریف پر بې صلاحیت کولو سربیره همداراز حکم شوی چې د 6 میاشتو په ترڅ کې باید پر شریف او د هغه د کورنۍ د تورنو غړو پر ضد د فساد دوسیه ترتیب شي. په پا پاکستان کې نظر پوښتنې ښیي چې د دې هیواد خلک او سیاسي ګوندونه د محکمې د حکم په اړه په دوو ډلو ویشل شوي دي. ځینې کسان د محکمې د حکم ملاتړ کوي، خو ځینې نور بیا پر ده او د ده پر کورنۍ د لګول شویو تورونو فسخه کېدل غواړي. نواز شریف په دې مشهور دی چې د پاکستان په سیاسي صحنه کې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له رول سره مخالف و، او ځکه د خپلې واکمنۍ په دو مخکنیو دورو کې هم د پوځ لخوا له واکه لرې شوی دی.
و موردل چې نواز شریف نن استعفا وکړه، هغه وروسته له هغه خپل استعفا اعلان کړ چې سترې محکمې اعلان وکړ د پاناما په قضیه کې نواز شریف ښکیل دی او نور د صدر اعظمۍ جوګه نه دی او دا یې نااهل اعلان کړ. دا چې د نواز شریف ګوند په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی، له دې وروسته به څه کیږي او څوک به صدر اعظم کیږي، په دې اړه باندې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند د خیبر پختونخوا د ادارې له مشر امیر مقام سره زمونږ که همکاری رابیا اکرم په اسلام آباد کې مرکه کړې ده. امیر مقام د نواز شریف سلاکار هم دی، خدای چې د هغه خبرو ته غوږ ونیسو.
موږ ستایو چې فیصله د پاکستان او دنیا په تاریخ کې عجیبه فیصله راغله چې د پرایم منسټر ډیسکوالیفیکیشن صرف دی چې تا هلته په یو کپنه کې چیرمین به سوي او هغه کوم چې تا په 2013 کې خپل پدغه کې شو کړی د گوشواره کې نو پاره کې زور نسبیس کمی و. دا افسوس خبره، دومره ملک هغه دومره استحکام او دومره ډیولپمنت او دومره کارونه ملک لپاره زده نه. نواز شریف صاحب لپاره خو د ملک لپاره نن یو سیاه دن دا تاریخ ترین دن در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام لپاره دې فیصله نه با نه نواز شریف صاحب ته خو بلکې دے قوم دا بڑے لوے نقصان رسی خدا کا ہر سب باوجود زمون دا ٹول تحفظات باوجود دا ڈے ون نا جی مختلف دا واٹس اپ کال نا دا بلت نا دا ہر سنا تے تو یو یو سٹیپ را والے جی ہر ٹائم کے تحفظات کو بیام پر مل سو سے او بھی چرمو ودی عمل در عمل کو او سٹیپ ڈاؤن شو او زبر ہم جدا باہر صورت دا پاکستان و تاریخ کی ڈار دن دا سیا ترین دن دا او من شان تعالی چې کوم خپل قانوني څومره فائټ دی هغه خپل پځه ور سره سره با په عوامي عدالت کې خپل دا مقدمه لړاو ټول پاکستان د قوم مخکې ان شاء الله تعالی او پاګي به سر خورو کیو.
ساسو ګون ساسو پارټي مخکې به سلاه عمل خپلوي
چې زه هم د پارټي خو سټریټ فارورډ سبار به زه هم د پارلماني پارټي میټینګ را وخته لرم د بل پرایم منسټر نام زه دیو به یو within 3-4-5 days بنا پرائم منسٹر راشی خدار ترقی سفر جگہ میں نواز شریف سے بدور کی شروع ہے اور انشاء اللہ تعالی آغا بر آغا پر رہنمائی کی مخی تزیج چلے گی.
خا اٹانی جان جنرل وائی چی فیصلہ سمرا غلی دا تاسو دے خبر سر اتفاق لرے
یہ دا اچھا خپل لے سوچ دے من خوشی زگور انو من گا فیصلہ تاسو دا اچھا پا مخی را ٹول قوم پا مخی را دا چیزا پا تاریخ کی نزی چیزی دا کم کم دا ټول خاندان او دا ټول فیملی او څنګه څنګه شوی دی او دا ډیسکوالیفیکیشن چې په کوم شرط راغله هغه دا ډیسکوالیفیکیشن شو دا غل نه دی، ډاکو نه دی، غلا نه دی کړی، دا کرپشن نه دی کړی. یو خبر په ثابت نه کړی پلان کې دا را پلان کې دی کې د 3 ځله وزیر اعظم پاتې 2015 پاتې دل درې دا غلا کړی دا څه خبره نشته. خدای یو انټرنیشنل سازش دی چې پاکستان دا وی حصہ جوړ ټوډر قابل افسوس روزو.
د پاکستان د مسلم لیگ نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د برخی مشر امیر مقام خبری مو اوریدی چې نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په خلاف د ستری محکمې د دوسی پاړه باندې خپل خبرګون خو دا او تحلیل لمک سره شریک کړ. دا چې د نواز شریف استعفا او سلب صلاحیت کول به په اوږد مهال کې او په لنډ مهال کې څه واقعب لري او همدارز د افغانستان پاړه باندې به څه پیښیږي او افغان حکومت ته څه پکار دي، دا ټول مو له افغان سیاسي کارپو او پخوانی ډیپلومات ښاغلي احمد سیدی سره مطرح کړي دي. له احمد سیدی سره مې شیبه مخکې خبرې کړي.
نواز شریف دا آل گردیده دا گون دا پارلمان چی پارلمان که اکثرت لی پاور جالا پارلمان کبول اسی چی سن رزان تا این که فیصله که بیان ممنون حسین چی رئیس جمهور دا دین نواز شریف بیجدی منگری دی حقه سلایب لری دا های کود پا مشوره که یا وزیر اعظم سرپرست دریم یاشت بکاره تک بیان دا محکمه نواز شریف دا وقت برکره چی پشپگ افتوک یعنی تاثیر چون پاکستان دا پاکستان سرشته صلاحیت طول دا اردو پلاس کی دی دا لوی درستیز پلاس کی دی پر هر صورت بی تاثیر ندی اما دومره تاثیر میکنه چې سره امیدوار سپدی من دغه دې لپاره چې اردو اول خبر اردو کوي فوج کوي نه نواز شریف.
نواز شریف هم داسې یو سیره ده چې ډیر وخت په سیاست کې پاتې شوی، څو لسیزې سیاست کړی دی، مهمې څوکۍ مخته وړي دي، 2 ځلې صدر اعظم پاتې شوی، اوس که لرې کیږي یعنی د افغانستان په اړه باندې د سیاست څنګه و حداقل په دغه یو دوه وروستیو کلونو کې که راته وایي څه یې وکړل د افغانستان لپاره؟
بیا زه تاکید کوم درې ټکي په سیاست پاکستان کې حکومت ملکي ته اړه نه لري. فلای استوی د افغانستان په باره کې سیاست کول او د فوج او استخبارات تشکیل او بودجه دا حکومت ملکی صلاحیت نه ده. بنان په افغانستان باندې هم آخرین تصمیم اردو او ایسای نیسی. حکومت ملکی یوازی خواری که ورسی یعنی تصمیم نیون که نو و نیوی و آخر بام نیوی.
خاقلی سیدی غوارم رسته پختن داسی مطرح کما پا داسی وقت که چی پا پاکستان بندی فشارون زیاد دی نریوال فشارون هم شتا اوس داغ دا نیوی لانجا سیاسی هم ارتا پیدا شوالا افغانستان باید چو که پا داغسی یو وقت که چه کول پکار دی ساسو پا نظر دی افغانستان دریز باید سنگوی پا اوس وقت که دی پاکستان پا ورانده
اوس ضروره چی افغانستان پی دی حالت که باید خپل حقانیت به ثابت کی چې مونږ وایل چې نواز شریف داسې دی یا داسې دی نو افغانستان سره غلطي کې اوس د پاکستان محکمه ثابت کړه چې نواز شریف نه حل و ښه سړی نه و یعنې په تبلیقات له نګرانه په جنګ سر له نګرانه کولی شي اما مونږ خپل دومره ژوبلي یو دومره نواغس لرو چې نوم مو واخلو چې محکمه پاکستان دا کار وکړه وایي تاسو څه به وکړئ په هر صورت یو تاثیر لري په دې منطقه کې اما دا ضرور ده چې افغانستان په دې باره کې څنګه ګټه پورته کوي دا مهمه ده.
له پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه احمد سیدی نه مو واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم سلبي صلاحیت کول او استعفا به څه تاثیرات ولري، خصوصا د افغانستان سره یې د هغه د مخکینیو کارونو په اړه باندې هم وضاحت ورکړ او ویې ویل چې د نواز شریف استعفا به د پاکستان په سیاست کې بدلون را نه ولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غوڅ ملاتړ ځواکونو کابل سل سرتیری د وسلو او څو الوتکو سره نن فرا ولایت رسیدلی. فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ځواکونو د راتلو عامل په فرا کې د افغان ځواکونو ملاتړ دی. د دوی په خبره دغه بهرني ځواکونه چې ډیره برخه یې ایټالیان دي، د فرا ولایت په هغو سیمو کې چې لوړ ګواښونه موجود دي پوځي او هوایي عملیات ترسره کوي. نور حال زموږ همکار احمد شاه فطرت راکوي.
په فرا ولایت کې ورستۍ نامنۍ د بهرنیو ځواکونو پښه دغه ولایت ته وغځوله. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر سلو تنو زیات بهرني ځواکونه چې ډېره برخه یې ایټالیان دي، د امنیت د تامین همداشان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرا ولایت د والي ویان ناصر مهري وایي چې دغه ځواکونه به د افغان ځواکونو سره یو ځای د فرا ولایت په هغه سیمو کې چاندې عملیات هم ترسره کړي چې دولت وسوال مخالفان پکې شتون لري. مهري زیاتوي چې بهرني ځواکونه به په فرا کې تر ډېره په هوایي برخه کې هم مرسته کوي، خو د اړتیا په وخت کې په ځمکه جګړو کې هم برخه اخلي.
بهرني ځواکونه په فرا ولایت نظام څلوراله او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم دریز مشتره ده، ځمکني نیرو هم لري، همداراز د دې تر څنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي هغه څه کې بچانیز عملیات ترسره شي او هغه څه هم دښمن څخه پاک شي.
لبل خو په فرا ولایت کې د نظامی چارو کارپان دا کار افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مورال ورکول لپاره غیزمن بولي. په فرا ولایت کې تن نظامی چارو کارپوه حاجي شاه محمود وایي چې دا بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده چې د امنیتي تړون پر اساس دلته راغلي دي. د په خبر دغه ځواکونه په هوایي همداشان د افغان سرتیرو په روزنه کې اغیزمن ثابتېدلی شي.
نه چې اوس خارجي قواوې راغلي دي، هغه به د تړون پر اساس باندې راغلي دي چې د امنیتي تړون د پر ځای کولو د تطبیقولو په خاطر باندې دلته راغلی وي. او دا جوته ده چې کوم وخت دوی راځي تمن د فرا امنیتي نیروګانې به زیاتره تمرینات ولري او زیاتره به روزنه ولري. او تاسو پوهیږئ چې په جنگ کې هر هغه څوک چې په روزنه په تعلیم او تربیه کې خولي توی کې هلته په جنگ کې ویني نه تویي، په دې خاطر باندې زه هم خامخا به خپل تاثیرات لري.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې ناامنۍ زیاتې شوې او حتی دغه ولایت ځینې ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرتی دي او مخکې امن وي بیا هم نام نه شوي وي. که څه هم د فرا ولایت ډېر اوسېدونکي د بهرنیو ځواکونو راتګ په دغه ولایت کې د امنیت په تامین کې ډېر اغېزمن نه بولي، خو بیا به هم ولیدل شي چې دوی څومره د امنیت په ټینګښت کې بریالي کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې هیڅ تروریستي منظمه ډله میشته نه ده او که څرګند شي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د خبره دغه وزارت ویان چې مستغنی د پاکستانی چارواکو د وروستۍ ادعا په غبرګون کې چې ګواکې د تروریستانو ځالې په افغانستان کې دي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. د چارو پوهان وایي د تروریستانو ځالې په پاکستان کې ده او دا خبرې د امریکا او نړیوالې ټولنې له فشارونو څخه د ځان ژغورلو لپاره کوي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونه چې ګواکې د تروریستانو ځالې په افغانستان کې دي بې بنسټه وبللې او په کلکه سره یې وغندلې. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو تل د تروریستانو پر وړاندې مبارزه کړې، قربانۍ ورکړې، خو اجازه یې نه ده ورکړې چې په دې هېواد کې پټنځایونه جوړ کړي.
د وویل د افغانستان د اسلامي جمهوري امنیتي او دفاعي ملي ځواکونه هیڅکله تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې په امن او سوکالۍ کې واوسیږي او دلته د تمویل او تجهیزولو روزنیز مرکزونه جوړ او له دې ځایه د نورو هیوادونو پر ضد ځینې استفاده وکړي. خاغلی مستغنی وویل پاکستان د هغو تروریستانو پر وړاندې چې په خاوره کې میشتې اغیزمنه مبارزه نه ده کړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودری ادعا کړې چې تروریستان په افغانستان کې خوندي ځالې لري او پاکستان د مسئلې اړوند شواهد هم لري. د پاکستان سفیر دا خبرې د ستراتیژیکو مطالعاتو د موسسې په یوې ناسته کې کړې او ویلي دي چې تروریستان د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په پایله کې افغانستان ته تښتېدلي او ځانونه ته په هغه هېواد کې د امن ځایونه جوړ کړي دي. ښاغلی چودری دا هم ویلي چې په افغانستان کې میشتې تروریستي ډلې په دواړو هېوادونو کې تروریستي اعمال ترسره کوي. د پاکستانی چارواکو دغه ادعا چې تروریستان په افغانستان کې دي نوې خبره نه ده، بلکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خوا تر دې هم ویلي چې د حقانی شبکه او ځینې نورې تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او په افغانستان کې فعال دي. دا هغه ادعاوې دي چې افغان حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان اوس د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی او هڅه کوي چې له دغو فشارونو څخه د ځان ژغورلو لپاره پر افغانستان تورونه پورې کړي. له دغو کارپوهانو څخه حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په دې هلو ځلې کې ده تر څو دې فشارونه له ځان سره ایسته کړي او د ایالاتو متحده امریکا او د غرب اعتماد بیرته لاسته راوړي او دا ټول مشکلات او مسائل د افغان دولت پر غاړه کې واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پاکستان د تروریستانو ملاتړې بللې او ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې اکثره تروریستي بریدونه د حقانی شبکې او په پاکستان کې د تروریستي ډلو لخوا شوي دي. ښاغلی عزیزی وایي په دغه شرایطو کې چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی افغان حکومت باید له موقع څخه ګټه واخلي او د هغه هیواد پر وړاندې یوه فعاله بهرنۍ پالیسي پلی کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د یاغیانو لخوا یو توغول شوی توغندی د پنجشنبې په شپه د سعودي عربستان مکې ښار ته نږدې لګېدلی. ویل کېږي د دې راکټ هدف دا و چې په مکه ښار کې د حج تر مراسمو یو میاشت مخکې د حج مراسم ګډوډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یمن کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی او دا خبرداری ورکړی چې د 2 میلیونه کوچنیانو ژوند له خطر سره مخ دی. ملالۍ بشیر د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د عربو هیوادونو د ائتلاف لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د یمن د یاغیانو لخوا ویشتل سوی توغندی د مکه ښار په 9.5 کیلومتره کې له منځه یوړل سو. اعلامیه دا د یمن د حوثي یاغیانو یوه ناکامه هڅه بولي چې په وینا یې په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو د ګډوډولو په مقصد سوې ده. فرانس پریس لیکي د سعودي عربستان په جنوب کې مخکې هم د بالستیک توغندیو او د لنډ واټن راکټونو حملې سوې دي او دا وروسته له هغه چې په یمن کې په جګړه بوخت عرب ائتلاف په دغه هیواد کې د یاغیانو پر وړاندې هوایي حملې وکړي. په اکتوبر میاشت کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر وړاندې د لوی واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو حملې پیل کړې چې د مکه ښار ته نږدې دفع کړای سوې او دا حملې ریاض او نورو خلیج هیوادونو وغندلې. د یمن حوثی یاغیانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. حوثی یاغیانو او د هغوی متحدانو چې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادار وو، دوه کاله مخکې د سعودي عربستان پر ضد خپلې غچ اخیستونکي حملې پیل کړې. ویل کېږي چې حوثی یاغیان د ایران ملاتړ لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د عرب ائتلاف ځواکونه د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ولسمشر عبدربو منصور هادي په ملاتړ یمن ته ننوتل. وروسته له هغه چې سعودي عربستان او متحدان یې په یمن کې په جګړه کې ښکېل شول، 8000 یمنی وژل سوي او 4400 نور ټپیان سوي دي. په دغه هیواد کې خلک یوازې د جګړې له کبله نه، بلکې د ناروغۍ له کبله هم وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلي چې سوی تغذي، جګړه، بېوزلي او د کولرا ناروغي یو ځای په یمن کې د شاوخوا 2 میلیونه کوچنیانو ژوند ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او د نړیوال خوراکي سازمان په وینا دغه کوچنیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتل نن د تور زیړی پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې د ډیرانس کچه څومره ده او افغان حکومت او په تیره د عام روغتیا وزارت وقایي او درملنې ته څومره امکانات لري. زموږ خبريال خان محمد سیند په دې اړه د کابل د انتانی روغتون له رئیس ډاکټر زلمین نورزی سره مرکه کړې. په مور تراړو
جناب ډاکټر نورزی، نن د تور زیړی پر ضد د مبارزې ورځ ده. په افغانستان کې ډیر خلک د تور زیړی له رنځ شکایت کوي. په دې هیواد کې د دې رنځ وضعیت څنګه دی؟
اوس په نړۍ کې په سر د دنیا تقریبا دغه مرض 300 میلیون نفر په دې ویروس کې اخته دي او وژونکي ویروس دی او لسمین علت د مرګ میز په سر د دنیا دغه عامل دی.
جناب ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د دې رنځ هغه کچه څومره ده؟
په نړۍ کې 300 میلیون نفر مبتلا په دې ویروس کې دي او افغانستان هم د هغه ممالک څخه دي چې روبه انکشاف ورته موږ تاسې وایو او دغه ممالک آسیب پذیر دي. یعنې زه ویلی شم چې په هر 10 نفرو کې یو نفر مصاب په بیس یا هپاتایټس بی دي. په سر د کل تقریبا 40% عامل د دې مرض ای بی سی دي.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د دې رنځ د تداوی لپاره آیا کافي تدابیر شته؟
او تاسو ته معلوم دی زه شپخانه چې ارزي خدمات سیمو ټول وطنوال ته په ټول افغانستان کې یوازنی سنټر دی چې دغه امکانات د تشخیص او تداوی دلته شته او څه نیمګړتیا چې په تاسیساتو کې موجود دي هغه هم انشاءالله په آینده کې کیدای شي چې حل شي.
تاسو خو د مرکزي شفخانه په حق له وویل، آیا په ولایتونو کې د دې رنځ د تداوی لپاره کلینیکونه خاص مراکز شته؟
خاص کلینیکونه خود ډیر دی په افغانستان کې، خصوصي کلینیکونه مسته او دولتي کلینیکونه هم مسته او زه ویلی شم چې په هر ځون کې د وزارت ساتنه د تاکتاتي سیمي مرکزونه شته او یو ځنۍ مرکز چې د ولایت څخه دلته ریفر کیږي هغه مریضان چې په آخري سټیج دي یا ناامید کیږي مشترکې په دې شفاخانه کې د دوی کیږي. بله،
د افغانستان د انتانی روختون د رئیس ډاکټر زلمین نورزی غوري مرکه مو واوریدله. هغه د تور زیړی د نړیوال ورځ د مبارزې پر ضد مبارزې د نړیوال ورځ په اړه باندې لمخ سره خپل تحلیل شریک. په افغانستان کې د دغه ناروغي د کچې او همدارزه څومره کسان پر مبتلا دي په اړه مخته معلومات راکړل او ویل چې په ټول ولایتونو او کابل کې د دې ناروغي پر ضد مبارزه کوي. خو افغانستان یو هغه هیواد دی چې دغه ناروغي پکې پرمختللې ده او ډیر کسان پرې مبتلا دي. اوس به د کندهار ولایت د ځینو عامو خلکو غږونه واورو چې له نامنۍ سره ټکوي.
مو پېښه چې په فکریس کې اوس ولې په دې قرارګاه باندې دان ډېر خوشاله پېښه وه په دې خاطر باندې چې زموږ دولت زوب زموږ دولت دغه دی چې اولین دی د استخباراتو د خوا څخه ډېر کمزوري دي ځکه یو دولت چې دولت تاریخ چې کوي اولین قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. بس که د مثال په طور باندې تاسو ورسئ رو سعودي عرب نور ته چې د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده راایله کوي او د ځل مز کوي او هغه دکان هم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې مواد ډکي. دا څه شي د دې مضبوطوالی د دولت د استخبارات څخه دي.
اتاولا سیم سالم د کندهار ښار اوسیدونکی واقعاً د خوشنوین کې پیښې دي. د کندهار په سچول سوالی کې چې پیښې سوي دي نامني زموږ اینده مره خرابوي او نامني باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي چې استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پام ژغی سره کار وکي، که پام ژغی سره کار ونه کی بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شار پر را ورسیږي.
تاسو هم کولای شئ له ازادي راډیو سره په بیلابیلو موضوعګانو نه یوازې مخامخ خبرې وکړئ، بلکې په ټلیفون او اس ام اس باندې هم خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. افغان بی سیمه تاسو ته ستاسو په خدمت کې ده. اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه اورو چې رضوان مرادی وایي.
د پاکستان صدر اعظم نن وروسته تر هغې چې سترې محکمې د فساد په تور سلب صلاحیت کړ، له خپلې دندې استعفا وکړه. شاوخوا سل بهرني سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای کیږي. د فرا د والی ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری به چې زیاتره ایټالویان دي، د افغان ځواکونو پر روزنه او د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د 215 میوان قول اردو ویان وای په نیمروز ولایت کې یو ایرانی وسلوال نیولې دی. جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل دا ایرانی د سیمه ایزو طالبانو په لیکو کې و. د وطن ګوند ګڼ شمېر غړیو د دې ګوند د قانوني بیا حضور څلورمه مشورتي غونډه د جمعې په ورځ په کابل کې جوړه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې امریکا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمېر کم کړي. روسیې دغه راز خبرداری ورکړې ده چې که امریکا نور روسي ډیپلوماټان له واشنگټن وباسي، مسکو به ورته اقدام وکړي. د امریکا د سنا جرګې د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د روغتیایي خدمتونو یا اوباما کیر پروګرام د یوې برخې د لغوه کولو طرحه رد کړه. دې طرحې ته د سنا جرګې 94 سناتورانو موافقه او 150 نورو مخالف رایه ورکړه.
خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شي. اوس هم ورزو یو رپورټ چې له هلمند زموږ خبريال الیاس دی را لېږلی. په هلمند کې ملکی تلفات ډیر شوي دي. دا خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ یو شمېر غړي وکړه. دغه کسان نن هلمند ته تللي وو او د هغې سروې نتایج اعلان کړل چې په 14 ولایتونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لپاره کړې وه. الیاس دی ته غوږ دو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ یو شمېر غړي وای تر کابل را ورسېده چې په څو پرله پسې بمی او موټر بم چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په هلمند کې د جنگ له امله د ملکی کسانو تلفات او د مرګ ژوبلې ګراف لوړ دی. د دغه ګروپ یو غړي عزیز احمد تسل چې د کابل نه هلمند ته راغلی وو په خبرناسته کې وویل په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روانو نښتو کې د ملکی کسانو د تلفاتو شمېره ډېره سوې ده.
دغه ګروپ په 14 ولایتونو کې په تېر یوه میاشت کې یو پلټنه وکړله. تقریبا 249 کسان شهیدان موږ درلودل. یوازې 115 کسان په کابل کې شهیدان شوي وو. دا ټول هغه کسان دي چې نه د دولت سره کوم ارتباط لري، نه د دولت مخالفو ډلو سره کوم ارتباط لري، نه هم په یوه منظمه وسلواله ډله کې غړیتوب لري او نه هم د هغوی سره ارتباط لري.
هغه د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د نشوت او بریدونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د دې ګروپ څو نور غړو احمد لودین، عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودیول لیوی خوا حکومت د لشکرګا او نورو نظامی مرکزونو څخه پر هغه مسکونی سیمو توپونه وروي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. لبل اړخه وسلوال په عاملارو کې ماینونه ایږدي، د ملکی کسانو په ګڼګونه کې ځانمرګې بریدونه کوي او یا په یو شمېر سیمو کې د جګړې پر مهال د عامو خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
د ملکی مرګ ژوبلې ډېر لاملونه ماینونه، خپل مخامخ جګړه، ترورونه او د چاودیدونکو توکو له امله چاودنې دي.
نور په هیڅ صورت د ملکی وګړو مرګ ژوبله، د دوی بې ځایه کېدل، د دوی زخمی کېدل، د دوی شهادت، دا موږ ته د زغمل وړ نه دی او موږ یې سخت ستړي کړي یو.
نو موږ پر دواړو طرفینو باندې ژغ کو، پر طالبانو او پر حکومت باندې چې په صداقت او ایمانداری باندې راسي. دا ستاسي هیواد دی، دا ستاسي وطن دی، باید دواړه غاړې ورته کشیر دي.
د ملګرو ملتونو د ملکی ماموریت ادارې یوناما څو ورځې وړاندې په یو راپور کې ویل دروان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړې د شدت له امله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راپور له مخې په هلمند کې پروان مریز کال کې 112 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې دې کې 28 ملکی کسان وژل شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. حکومت او وسلوال د ملکی تلفات په برخه کې یو پر بل تورونه لګوي، اما د دغه تازه شمیرو پاړې لا هم رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ پروګرام واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.15 خبرونه کوي. په افغان ټولنه کې عموما د ښځې نوم مهم نه ګڼل کیږي، لکه یو سړی چې په خپل نوم پیژندل کیږي او هر څوک کولی شي ورته د په نوم غږ وکړي، ښځې ته د هغې په نوم غږ نه کیږي. او په ډېری مواردو کې خلک ښځې ته د فلاني مور، د فلاني لور او د فلاني میرمن وایي. په افغانستان کې د زما نوم په عنوان یو کمپاین پیل شو چې زرګونو افغانانو پکې پر ټولنیزو رسنیو ګډون وکړ. د دې کمپاین پیلون کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوې او دې کمپاین څه لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به تاسو ته د ازادي اورېدونکو پروګرام هم خپور شي.
ځینې خلک د ښځې نوم یادول شرم ګڼي او که چاته یې د ښځې نوم معلوم سي فکر کوي دا بد کار دی. د ښځې نوم حتی د هغې د قبر پر کتبه لانه لیکل کیږي، ځکه خلک فکر کوي نوم یې مهم نه دی. عموما د ودونو پر کارت یوازې د زوم نوم لیکل کیږي او د زیږیدو په سند کې د انجلۍ د مور نوم نه ذکر کیږي. له همدې کبله افغانو ښځو په پراخه کچه پر ټولنیزو رسنیو په پښتو کې د زما نوم په دری کې نامم کجاست او په انګلیسي کې ویر از مای نیم تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړ. دوی غوښتل د دې کمپاین له لارې دې ستونزې ته پام واړوي چې د ښځې نوم شرم نه، بلکې د هغې د وجود او هویت یوه برخه دی. د یو انسان په توګه ښځه هم حق لري چې په خپل نوم ورته غږ وسي، خو د ښځو لپاره دغه انساني حق غوښتل څومره ستونزمن کار دی. او هغه ښځې چې دا کمپاین پیل کړی و له څه وړ ستونزو سره مخامخ سوې؟ دا پوښتنه مې د کمپاین له یوې پیلوونکي تهمینه راشق څخه وکړه. میرمن راشق په دې اړه وویل له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د بېلګې په توګه شخص زما پر شخصي حریم تیری وسو، زما عکسونه چې ډېر شخصي وو د باندې وایستل شول، پر فیسبوکونو له انتقادونو سره مخامخ سوم، داسې تهدیدونه راته وسول لکه ما ته به پیغام ولېږه چې ته هم غواړې فرخونده سې، یا وخت را رسېدلی چې ته هم فرخونده سې. تر اوسه هم دا هر څه دوام لري. په زما نوم کمپاین کې ډېری کسانو برخه واخیسته چې په هغو کې ځینې هنرمندان هم شامل دي. فرهاد دریا او د هغه میرمنې سلطانه دریا هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. د دې ترڅنګ زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو پر فیسبوک او ټویټر د دې کمپاین ملاتړ وکړ. دا چې دغه کمپاین پر عادي افغانانو کوم اغیز وکړ، میرمن تهمینه وایي کمپاین ډېر ښه نتایج درلودل، لکه سړو له موږ سره یو ځای په پراخه کچه په دې کمپاین کې ګډون او زموږ ملاتړ وکړ. یوه بېلګه دا ده چې څو ورځې مخکې د یوې نجلۍ واده په هرات ولایت کې. هغه وتوانېده چې د کورنۍ غړي قانع کړي چې د واده په کارت کې نوم ولیکل سي. همداسې ځینې نورې بېلګې شته چې له موږ څخه ملاتړ ثابتوي. د ښځو نوم شرم ګڼل یو دود دی چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه کمپاین د پیلوونکو هدف دا هم و چې لوی ستونزو ته د خلکو پام واړوي، لکه په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې د تعلیم او ودونو په برخه کې د ښځو او نجونو د ژوند پریکړې د هغوی نارینه خپلوان کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. بیا هم ستاسو لګڼو ستونزو او شکایتونو سره راغلی یم او غواړم دا ستونزې تاسو ته هم دروورم او هم دا ور هغه دوستان چې د متقاعدینو د ماشونو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي د دې برخې له مسؤل سره خبرې اوریدلی سي. مخکې تر دې چې د تقاعد ریاست د مشر ګل محمد منتظر خبرې واورو، د هغو دوستانو شکایتونه اورو چې پر همدې مسله یې موږ ته پیغامونه پریښي دي. د پکتیا ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې متقاعد دی او له خپل بې وزلۍ څخه شکایت کوي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما د لوړپوړو چارواکو نه، د اشرف غني نه، د ډاکټر عبدالله نه، د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې زما غم وخوري. بې نهایت ظلم را سره روان ده. یې ته نه سم رسولی. غریبي اخیسته یم، نیستي اخیسته یم، مسموم کړی یم. زمن مې تعدید دي او زمن مې پو اردو کې دي نورې خبرې. دغه زما پیغام به دوه درې وارې نه شوي، حکومت د ما هم وخوري پیغام لن در ته پرېږو په دې خاطر چې والله عزاتي نه خبرې کولی سم خدا وقت غریبا وقت سلام
دوستانو د دغه دوه اوریدونکو نظرونه مو د بیلګې په ډول واوریدل. زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د تقاعد له عمومي رئیس ګل محمد منتظر سره غږیدلی او د ځینو دوستانو پوښتنې ورڅخه مطرح کړي چې وایي په میاشتو میاشتو دغه ریاست ته تګ راتګ کوي خو تقاعد یې پر وخت نه ورکول کېږي. د شغل منتظر د مرکبه بیا درته خبره کوو. هیله ده چې پوښتنې مو ځواب سي.
مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې مونږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورونکې ده او فیصله مانع د کار مونږ سره اول دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د ولکو لزر نفر مجموع کې مونږ د ټول بایومتریک وو یو غنګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د زر نفر مونږ لساره تثبیتو محاسبه کوو بل اخر حساب نوې کارت ورکو کارت یا کمپیوټري ورکو دغه یو عوامل دغه دریم عوامل دغه چې هغه ادم د تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې متنر رسیدي مودغه تقریبا بل سلورم عوامل دغه مونږ تشکیل ډیر کم ده موندار یو څلګر چې د ځوانان راغلی هغه راغلی متأخم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکه ارقام ورکه هغه ورکه درست نو دغه تقریبا درې سلور عوامل دي او یو د مونږ دغه جام ډیر ایجاب نه کې ډیر ورکه ځای ده غنګونه خامخاتي کې مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی او مونږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه ده انده کې انشاء الله دغه رفقیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړل کېږي چې سیستم بایومتریک کې دا د بایومتریک سیستم لکه سو خرایسي پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوی؟
مونږ شپږ دې زر نه پته لوسو ونه پر مونږ لا تر اوسه بایومتریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لم افقه دا وکړه مونږ البته د 15 پای سکنر نو دغه کوم تر نور راورس یو شپږ د نورم مونږ سره یې تر بری د وزارت مقام مونږ سره وعده کړی د شپږ پای سره سي نو شپ یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای په خلاصي کی
اوس د ستید دي روان کال تر پایا تاسو سمره کسانو ته باید تقاوت ورکړي. فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دي دا به روان کل تر پایا پوری بدوی ته خپل حق ورسیږي.
دا تاسو سره زما دا کوم چې ان شاء الله که دا غو تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسی ته دا یو یو انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک غنغو سوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دا تخصیص یو مې انتظار وست موږ د مخک لختر راورسی پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلار چې سره غلې کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی دا موږ دغه وسه یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکې موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص را نه کې هم سابیا لکه پروسه کال چې موږ ته مشکلات را ولې سره موږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه وعده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجود ده د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقیدینو ته نه دی ورکړل شوی خصوصا د سلور نوې پنځه نوې کلونو په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
یو مخکې چې که د یو نوي دوه نوي زه فکر کوم چې هغوی موږ د ستقوت د یو نوي دوه نوي پاتې یو چې خپله نه راځي هغه بس مشکلاتونه مهاجر شوي دي داسې هغه رګوده یو چې داسې نفر چې دي هغه د یو نوي پنځه دوه نوي فکر کوم تقاعدین پاتې نه دي یو د شهدا او مالین زیس خبر اکثریت پاتې دي داسې خبر د شهدا او مالین دا مشکلاتونه شته هغه د مهینت شهدا او مالین پر اړه لري او یو تعداد موږ چې موږ پر اړه لري بیا موږ بخش ریاست قضیه تقوت علایده موږ هم له مرکز ته تخصیص راکوي او هم د هغه صورت وای غوړي علایده ورکوي نو هغه موږ سره نه لري چې په تخصیص ورکوي موږ ته شرکه یو ته ورکوي
په ټوله کې معنی چې په اداره کې ستونزې موجود دي ساسي په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خبر خدای نه خواسته وایم چې بیخي ستونزې نه ست ده خو یو دروغ ده یو ماز یو فرمایشي خبرې چې وایي چې ولا اس خیر او خیرات ده نه ستونزې ته موارد تشکیل د موږ تشکیل کم ده بل د ورو د تخصیص په زمانه رسیدي د موږ ورو ره جای بیخي وړکای ده اته او تعمیر ته وست ده موږ ته بل تعمیر کې اسه او تاخونه اگر حقیقت تم لګلې دي چې سب تر د سلو د زر نفر پات سب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم توزیع کیږي شوبه د معلوماتو ته جوړ کړي ده دغه ستونزې ده نو وخت نشي زمونږ دی د سر نه راځي موږ لغوس کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړيږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمونږ دی د ستونزې ده
تاسو په داسې حال کې د بشري قوې د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سم اثرات سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د زبې باندې طرف کوم چې موږ ډیر توقول د لسی د خدمتي موږ ته اترابري سره خدمتي موږ ته راولېګل اما دور مؤثرات تا اکثر غیر حاضری کې بیتنایی کار کړي چې خدمتي لکه هغه سي بي جبري بوله او اکثر اداري اغه نفر لیږي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نفر چاته نه ورکی او بل دوام داد سه بیجه په دالې زو په بل کې غزال سو نفر ما برته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه برته جواب ورک
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
یو بل موضوع چې متقاعدین د ستونزې په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سمره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي سه خپل نفر راغواړي خپل نفر وس هغه څه ضرورت دی کارکور کې نشي کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شو کاینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحل کې کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول دا شان خلاصيږي او یو ته دا نفر څ خپل کارت ولري دغه یو مسله ساکه چې موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله ده کنه آینده کې موږ څ کسر کار متقید سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دغه جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې د دې ته ته خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو د دې څ کار لري موږ سره تاسو کارنری ابل کمیشن کاران نو دس یو دته رول الو باینسی چې اوس واځ دلته څه کوي کمیشن خپل نه فار غواړو با مې دي خپل نه پښنه کوم شم کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نس میلای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو و دغه د سه امکان لري سي سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه ده چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجول اوس موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانه کوي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ سره غریسي تاسو پلان یو واده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام نه ناسو کله ته مر ټول خلاصول اته اوس ته د مخکل اختر تخصیص راغ پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یا مثال باز رسختی را از یغه تچ کی یا بعض برقونه تازی وز یا بعض سیستم خرابیگی نو خامخه یا تجرازی سی سیستم خراب سیم ده حالتا یا مثال برق ساکتی و ده وز در ناس سوز را برق لال راگه اقل غوز بیرتر که دیر وقت نیسی نو ده غشه و ساکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی که و خواری که و
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی که چه ایداری فساد را منسته شی؟
نه فساد علای ده اقل ده او ده سی و مثال برق نی آیا مامور سکویست ده فساد بسته و کی بل دوام داده سی ده فعلا سکاله منگه مشکلات لروس یا لکولاز در نفر طول بایمتری که ول ساده خبر نده یا سلو دیزر نفر سی اضافی بود پا منگه در اقل دل سر اقل که نو دیزی فکر که سی ده البته ده کار زنده ای او زمان گیر ده که هر څه مونږ ته وایي که دی وایي چې په یو ورځ کې دوه ورځې نام ممکنه ده و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل چې هغه مثال سهار به راغله تقرمي حتی پیسې به هم اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی سي اوس خو سیستم د لږ در زمانګیر ده او دا ده آینده لري آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه راتګ ډېر هغه ده اما اوس څه کله مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع رئیس صاحب چې په تیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو په روان کال کې او په دې وروستیو کلونو کې کم شول دلیل یې څه و ولې کم شول
هغه تاسو زو تاسو وړاندې کو صاحب چې هغه د یو نورمې موقت نورمو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده اما اساس یې هغه کړه که دی فوق رتبه او که هر څه هغه اساس یې ماشو دولسو کېده بالاخره اساس یې میاد ته اما اوس دس یو هغه داسې بیا پاس داسې نور می افچند سو د افچند په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي چې سورو د خدمت سورو کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنجي کی کپینه اتلس کاله که شل کاله آی فورم دغه کیا چې میاد خدمت نمونداره نور می افچند کې پیسې کمیږي اته که 50000 یا تم کانه 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي
دروسته پښتنې په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتونکو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادې د حل شي او تقاوت دوی په ډیره اسانه شکل ترلاسه کړي
او دا خو زه انشاء الله زیات په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکالی سی مشکلات کال سکاله ده چه مونگم ده مثلا نکتی سیاب لکو لازاره سلو زرده لازاره اضافه سی نو تجبیتونه دی او نو دیدو کارتون چاپو ده مشکلات ده پاینده که خوب ایس مشکل نلرو او کارتون مثال چاپ بایمتریک سوای ده اقبل سوای ده چیز بایمتریک زیاده اینده کس نره یا واقع نفر رازی چه نوی مثال تقوت کهی اگر رازی اوتومات بیت خلاصی نو ده نفر ایس نرازی و نو اوز مجبور لکو ولایاتو کم دی که بل کم دی و سال تا تای مراحل دلتا کی بیا ولایت اطراف دلتا دی اگر مجبور رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی ندی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر توان چې اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځ شي
د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر و تر ویلاندې وقفې وروسته به استاسو نور ستونز او شکایتونه ته هم ورسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
وسه مرزو تاسو راغلو پیغامونو ته ل کندوز ولایت خي یوز د کون کی خپل شکایت تاثیر ته پریشي
سلام علیکم می کندوز د ولایت د کلازال له ولسوالۍ کایرال ته کول نه غږی ګم مکتب مشته معلمین مونشته د معلم صاحب مو هیڅ پرګی فهمیلین نه لري بالکل چاته درس نه وای وو کی راځي دا غس خالی دي معلمین ټول ورځ سکرې په دې ورو چا د قانون اخلاص لري موټر سایکل ګرځیدا چې معلمین څه کې پالو بیا هم نه خبر والسلام علیکم
السلام علیکم زما د غصې زنګ ولې دی نو زه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سره چې دا راته ورسی دا چې خلاف دی صاحب چې مې غوښته هم نشي ور باندې سلام په ټول افغانستان کې سره کا وده چې زموږ سره دا راشي پاتې څو توجه نه وستکی دا هم غوښتنه ده زموږ شکایت ده چارواکو دا غوښته ورسی بس یو جهان مننه
بلی السلام علیکم زدیل من ولایت څخه دا پیغام در پیژدم دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کې مې په شه پرې څه ویلي والي ته ورغلم کومندان د امنیت ته ورغلم چې زما سره کومک وشي زما سره هیڅ کوم دغه کومک نه دی کړی دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی زه دا څه ورځولم ګوره چې دولت زما سره څه کوي والسلام دغه پیغام دی خدای په امان
السلام علیکم. تاریخ ما د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملې نه محترمه دې مونږ دغه سرک باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار شروع دی. نه کومه پیل معلومیږي او نه کومه هغه معلومیږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی. ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوی دی خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړله او بس ټول سره هغه را جمع شوی دی او د سرک هېڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم. زه خبرې د چین له ورسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه ده چې دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندراب کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان په کې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته ګرځېدلی چې د ولسوالۍ په ورځ کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخه ولې نه نیول کېږي؟ هغې خو نه طالب شه نه شي برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندراب څلور ولسوالۍ مکمل ټول کاچار دي. دې مخه ولې نه نیسي چې ګلزل؟ السلام.
زاج محمد نبی د زابل ولایت تمیزاج ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په وطن کې ډېره وچکلي راغلی ده. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټوله خلک د وچکلي څخه ډېر په عذاب دي. اوبه وچ شوي دي. پخوا به پر 15 متره اوبه وې، اوس هغه اوبه 15 متره ته رسېدلي دي. ستاسو یو جان منه.
نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلایشه چې راوځي د دولت خواخ هغه دوی ته نه ورته ورسېږي. او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو ژبو ته لېږي.
السلام علیکم. محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت تاسو ته پیغام کوم. په هلمند کې ټاکونه په ډېر بد حالت کې دي. پیرمن کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هیڅ وبخ دي ته دغه پارکو ته اوبه نه رسیږي. د اوبه او کرهنې راست دغه پارکونه ټیکه کړی دي او شخصي خلکو ته ورکول کړی دي چې هغه خپل شخصي ګټې لپاره استعمالوي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هیڅ توجه نه کوي. چمنان ته اوبه نه رسوي. نلګي په وجودو دي. چمنان خوښته وسي دي کچېرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کرهنې سرجر تر ژر دغه سیمه ته اوبه ونه رسوي. دا سیمه ټوله به وچي او نلګي به وچي. د لوی چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه سیمه ته ژر تر ژره اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوګیاڼی یم د ننګرهار ولایت د نیملې نه. وروره دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي 2 لکه روپۍ ما څه ورته وسي هغې باندې هم دا کله ته چولې دا وسه او دغه نمرې چې کومې ورکی هغه کسانو ته نمرې ورکی چې 40,000 روپۍ تعویلې او که 40,000 روپۍ نه تعویلې او غانه یغه نمره نشته. دا هغه شیطان چې په ملي اردو باندې ځانو مې په وطن قربان کړی او شیطان کړی دی. هغه په پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به یې وباسي او که دا 2 لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به 1,500 روپۍ ورکوي. چې رشوت ورنه کې نه نمره درکوي او نه پیسې شته. خپل ماشومیم چې دی هغې کې انځن راوسته 15 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام وروره. ستاسو پیغامونه مو واورېدل. نور پیغامونه هم شته چې په نورو خبرونو کې به درته خبرو کو. په دې هیله چې ستونزې مو چارواکو هم اورېدلې وي. دا یادونه هم کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. که غواړي خپل ستونزې تر چارواکو ورسوي نو بیا هم د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ چې شمیره یې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي. او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو